مشال ډیو دازن تاسو کور بای سره لمومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه ولا وکوم. په بنو کې وسلوالو د پاکستانی پوځ پر چونړی برید کړی دی. په تورخم کې د پاکستانی ځواکونو او افغان طالب سرتیرو ترمنځ بیګا سخته جګړه شوې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د مارچ په 10مه د افغانستان په اړه بحث کوي. اوس خبرونو تفصیل. د خبر پختونخوا په بنو کې وسلوالو د پاکستانی پوځ پر چونړی ځانمرګو بریدونو کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبل اړولې. د بنو د ټولو اسپیتالونو ویان د محمد نومان مشال ډوته ویل چې هډ کوارټر اسپیتال ته و مړی او نږدې شل ژوبل کسان ورول شوي چې پکې خزي هم شامل دي. نومان وای د چاودنو له کبله له چونړی سره د نږدې کورونو د چتونو او دیوالونو را پریوتو له وجې خلکو ته دغه مرګ ژوبل اړولې. تر دې مخکې په بنو کې یو امنیتي چارواکي چې لرسنیو سره یې د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ډوته ویل چې نن د روژه ماتي پر وخت لومړی دوو ځانبرګو بریدګرو د ځانونو په الوزولو سره پر پوځي چونړی برید وکړ. وروسته یو شمېر نور وسلوال چونړی ته ننوتل او برید یې وکړ. چارواکي زیاتوي چې دا مهال د پوځ او وسلوالو ترمنځ ډزې روانې دي خو د تلفاتو د کره شمېرې په اړه لا معلومات نشته. د دې برید ذمواري جیش فرسان محمد نومي وسلوالې ډلې منلې. د وسلوالې ډلې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د بارودو ډګ ګاډ یې له چوړې سره جنګولې او یو شمېر امنیتي سرتیر یې وژلې دي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدودو کې بیګا یو ریبیان خطه شوی. په تورخم کې د پاکستان د اف سی ځواک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي نن سهار مشال ډوته ویل تیر شپه یو ریبیا د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبان ترمنځ په نښته کې د سپکو درنو وسلو ډزې شوې دي. دغه چارواکي وایي پیل د طالبانو سرتیر وکړ او د اف سی ځواک پر ایوب او خارغلی پوستو یې د هوان توغندي ورول چې په نتیجه کې د دوی اته سرتیری جوبل شول. نو موړ وايي د افغانستان غاړې ته د طالبانو پر څو پوستو ځوابي بریدونه کړي. ځاني او مالی زیانونه یې هم ورړولي. د طالبان حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د خبر ضلع د بلتیاتي حکومت د استازو مشر او د لنډي کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد چنواري نن مشال ډوته ویل د ډزو له وجې ولسي خلک اغېزمن کیږي
او بیگا چکم جڑ پراغلای پاغه کې دواړو طرف ته مقامی آبادی شوی هغه د خپل زینو نه بی ځای شوی. یو لوی تکلیف سره خلک شوی هغه مخ شوی دي. ماشومان زنانه د دواړو مملکتونو نه ذمہ دارو چارواکو نه مونږ دغه فیل کړو. پروژې مبارکه میاشتا ډیر لوی او مشکل دی او د جرګی له مکور کړی چې دغه مسله حل شي.
دبرات حال کې دا چې د پاکستاني چارواکو لخوا د پروري له 28مې راهیسې د تورخم دروازه تړل شوې خو د خلاصون لپاره 2 ځله خبري شوې خو نتیجه نه دا ورکړې. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وايي د هیواد ترخه خوشحالي سفر د وسلبلو تر ختمېدو پورې ممکن نه دی. نن د مارچ په 4مه په پاکستان کې د موجوده حکومت د یو کال پوره کېدو په مناسبت د کابینې ځانګړي غونډې ته په خپله وینا کې شهباز شریف وویل چې هر ورځ ګڼ شمېر ځوانان په ناامنۍ کې ژوند له لاسه ورکوي. نوموړي د پخواني وزیر اعظم عمران خان نوم یاد نه کړ خو زیاته کړه چې څرنګه د هغه په دوري حکومت کې ترهګري بیرته پیل شوه. که څه هم عمران خان او د ګوند طریق انصاف په وار وار دغه ورن رد کړي خو د براسي حال کې دا چې د مخام په مشرۍ د ترکیه انصاف پخوانی حکومت د 2020 کال په ورستیو کې د هغه محل د پوز له مشرتابه سره په سلا له طریق طالبان پاکستان سره په کابل کې خبرې کړې وي. په څو پړاوونو کې شو هغه مذاکراتو په نتیجه کې د 2020 کال په مېکه کې د پاکستان او ټي ټي پي ترمنځ اوربند وشو. د دې اوربند په نتیجه کې ګڼ وسلوال له زندانونو خوشې شول. د عمران خان حکومت دریز درلود چې د سولې په خبرو به امن راولي. په پام کې دا چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا راتلونکي دوشنبه د افغانستان په اړه بحث وکړي. د ملګرو ملتونو د سیاسي او سولې ایزو چارو برخې نن پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دا غونډه د مارچ په 10مه د ډنمارک په نوښت چې د امنیت شورا نوبتي مشرکوي جوړیږي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره روزا اوتمبایو بابا اهم پکې حاضر وي. د دې غونډې د ایجنډا په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي خو بشري حقوقو په تیر د جون او خوځو پر تعلیم او کار بندیزونه او همدارس د خلکو اقتصادي ستونزې هغه مسائل چې په تیرو څه کم څلور کلونو کې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د باسونو ایجنډاګانې جوړوي. او اخیری خبر د کرکټ د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لومړی نیمه پای لوبه لګه شیبه مخکې د هند او آسترالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره شوه او دغه راز آسترالیا ته هند ماتې ورکړه او په 3.1 اوور کې هند دغه کم هدف چې آسترالیا ورکړ هغه راواړو. آسترالیا لومړی بیټنګ وکړو د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یې 2.75 رنزونه جوړ کړل. هند دغه هدف په 3.1 اوور کې راواړو او شپږ لوبغاړي یو چول. دا تر دې مهال مشال خبرونه خبرونه مو له مشال رادیو وردل تاسو مخبرونه په مشال رادیو ډاټ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ اوري د تورخم دروازې تړل کېدو وروسته د افغان طالب سرتیرو او پاکستانی اف سي ځواک ترمنځ ډزو هلته په تورخم کې ولاړ د ګاډو ډریوران لا نور اندېښمن کړي.
او بدل تپراتو اوس په بیګا تورخان کې جګړه شوې ده. روژه دا ډېر غټ تکلیف سره مخ یو. د حکومتونو دا خواهش دی چې دا جګړې او دا غوبل او لانجې ختم کړي او بدلیار کولاو کا.
د شمالي وزیرستان د میرلي خلک وایي پروژه کې هم د وسلوالو او امنیتي سرتیرو ترمنځ نښتې روانې دي چې دوی یې ډېر مشکل سره مخ کړي.
زلالات د خلک په تیښته وي، په منډه وي، کله ډرون وي، کله حمله وي، طالبان او فوج په میاشت فایرینګ وي. لوی زلالات ته خلک په انتهایی د ایریا کې صورت حال سره مخامخ دي.
په خبر پښتونخوا کې د ترګري مخنیوي څرنګه ممکن نه په دې اړه د خبریالانو او پوهانو نظر هم اوریدل شي.
او د دې واحد حلدارې چې دی وخت کې د ترهګرۍ په ضد باندې کوم موجوده پالیسی دی په دې نظر ثانی وکړلې شي او د اولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد کوم کاروایي دي کیږي په اړه واخلي.
نور هم یو شمېر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسې. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه تاسو خبرونه کې هم وردل چې پاکستانی چارواکي وایي تیر شپه یو وری بیا په تورخم دروازه د افغان طالب سرتیرو پاکستانی اف سي ځواک ترمنځ ډزو تبادله شوی. د اف سي ځواک یو چارواکي خپل غاړې ته د اته سرتیرو د جوبلې دو پخلې وکړه. ویل چې افغان طالب سرتیرو ته هم مرګ جوبلاړول شوی. تر دې مهاله د افغان طالبانو دریز په دې اړه مخته نه دی راغلی. د تورخم دروازه د پرولې له 28 نیټې راهیسې تړلې پرته ده. په دې اړه تاسو ته راپور هم لرو. خو دا چې اوس په تورخم کې تازه حالت څه دی هم پر دې خبرې کو په سیمه کې له خپل خبریال فرهاد چینوري سره. فرهاد ستړي مشي.
ډیره مننه اصرار تاسو هم
ستاسو نه مننه. فرهاد ستاسو راپور هم موږ لرو. په هغه کې ټول تفصیلات شته چې دغه نښته څرنګه رامنځته شول او څه پرمختګ تر دې دمه شوی دی نه دی شوی، څه روان دي. خو که تازه راته معلومات راکړي چې اوس څه روان دي، اوس څه شوي کنه؟
داسې ده چې بیګا شپې چې کوم وقفې سره دواړو خواو ته توغندي مطلب وشتل کې دا او ډز روانې وي، هغه لړۍ خو درېدلې ده. او نن سهار نه چې کوم دی تر اوسه پورې بیا دغه نښته نه ده شوې. ورځ چې دا په ارامه تیره شوه او نن ماسپښین بیا د تورخم انتظامی چارواکو د تورخم دې اړخ ته په باچا مینا کلي کې چې کوم ځایونه په مارټر ګولۍ ولګېدلی وو هغه تفصیل را جمع کړی دی، چې په هغې کې یو د پاکستان ګیټ په نوم یوه دروازه ده چې طالبانو لخوا دا په توغندیو باندې ویشتل شوې ده. په هغې باندې سپکو وسلو سره هم ډز شوي دي. همدارنګ دې اړخ ته بیا یو جومات ته زیان اوړېدلی دی چې په یوه مارټر ګولۍ باندې لګېدلی و. دیوال او زیاتره برخې چې کوم دي دا را پریوتلی دي. کړکۍ ماتې شوي، شیشې پکې ماتې دي. همدارنګ داسې ځایونه هم په ګوته کړل چې چرته دغه ګاډي ولاړ دي، مال وړونکي ګاډي دا هم په دې مارټر ګولو باندې لګېدلی دي بیګا. نو دوی خپل تفصیلات را جمع کوي چې دې خواته څومره زیان اوښتی دی. اغرا جمع کی یو بیا دل ته کوم لنډی کوتل سیدون کی دی او د بچا مینی اغوی ته د ملیشیا زواک لخوا ویل شوی دی چې دوی لپکار دی چې په کورونو کې سورزو پارا دننه وسی بهر لبغیر ضرورت رونه وزی او شپې محل دی خپل لایټونه چې کوم دی دا بند ساتي.
سما او فرهاد داسې هم خبرونه دی په سیمه نه چې لا هم د پاکستان امنیتی سرتیری او دغه سي طالب سرتیری هغه په مورچو کې ناست یو بل تکنه.
بالکل حالات کوم دی وسم ترنګلی دی او داسې د پاکستان او افغانستان چکم ځواکونه دی زغوی ترمنځ مذاکرات او لپاره لکه می غونډې لپاره تر اوسه کوم اړیکه نه ټینګ شوې او نه په سفارتي کچه باندې لا کوم داسې خبرې شوې چې دوړو حکومتونو یو بل سره رابطه کړي او په دې کې کوم پرمختګ شوی. نو نن هم خلک اندېښمن دي چې کوم دواړو خواو ته نږدې پراته دي چې اس نه چې نن شپې بیا کومه نخته وشي او چاته پکې زیان و نه رسي.
سما فراد ستاسو نور تفصیلات هغه هم شته هغه هم لګه شبکې د اردوونکو سره شریکو نړۍ من ستاسو نه خو وختونه دا وزمه خبريال فرحت چنواری او همدغه موضوع کې پاتې کیږو. پاکستانی چارواکي وایي چې تیر شپه یو وری بیا په تورخم دروازه د افغان طالب سرتیرو پاکستانی افسي ځواک ترمنځ ډزو تبادله شوې. د افسي ځواک یو چارواکي خپل غاړې ته د اته سرتیرو د جوبلې دو پخلې وکړ ویل چې افغان طالب سرتیرو ته هم مرګ جوب لاړول شوې ده. تر دې مهاله د افغان طالبان دریس په دې اړه مخته نه دی راغلی. د تورخم دروازه د فروری له 28 نیټې راهیسې تړلې پرته ده. نور حال هم له فرحت چنواری په دې راپور کې ورو.
د پاکستان د ملیشیا ځواک یو چارواکي نن سهار خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې تیر شپه نا وخته یو وار بیا د پاکستان سرحدي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په تورخم کې نښته شوې او په یو بل سپک یو درنې وسلې کارولې. د ملیشیا ځواک چارواکو ادا کړی چې تیر شپه افغان لوري ته یو شمېر چک پوسټونه په نخه کړی او طالب ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې. ملیشیا ځواک افغان لوري ته د تلفاتو شمېره زیاته ښایي خو طالبانو لا تر اوسه د دې تازه نښتې په نتیجه کې د مرګ ژوبلې کومه کاره شمېره نه ده جاري کړې. البته دوی د مارچ 2 نیټې په نښته کې یوازې د یو تن وژنه تایید کړې وه. د پاکستان ملیشیا ځواک دا هم تایید کړی چې تیره شپه افغان طالبانو د دوی چک پوسټونه هم په نښه کړي او لږ تر لږه د ملیشیا ځواک 8 تنه پکې جوبل شوي. پاکستان لوري ته ځنې عیني شاهدانو مشال ریډیو ته ویلي چې بیگانه نښته کې د تیرو ورځو په پرتله ډیر شدت ولیدل شو او ډیرو ساعتونو پورې دوام وکړ او لویا توپخانه هم پکې وکارول شوه. د دغه نښتې له امله په تورخم کې د باچا مې نکلي نه خلکو لنډې کوتل ته کډې کړي او خپل خپلوانو کره دېره شوي. د مارچ په 2 نیټه هم شپې نه وخته د دوه طرفه نښتې په نتیجه کې د پاکستان امنیتي ځواکونو د دریو سرتیرو په شمول څلور تنه جوبل شوي وو. په تورخم کې په دې وروستو کې د پاکستان امنیتي ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ د تورخم دروازې د خلاصېدو په حق له دوه ځل مذاکرات شوي خو بې نتیجې پای ته رسیدلي. پرون د خیبر ضلع د بلدیاتي نمایندګانو مشر او د لنډ کوتل تحصیل چیرمین شاه خالد شینواری د نورو قومي مشرانو ترڅنګ د دغې نښتې ودرولو غوښتنه کړې او دوی ویلي چې د تیرو وختونو په څیر د یوه قبایلي جرګه جوړه شي چې دواړو خواو سره وویني او دا کشاله هواره کړي.
چې کوم جاړه پراغلای په هغه کې دواړو طرف ته مقامی آبادی شوی هغه د خپلو ځایونو نه بې ځایه شوی. یو لوی تکلیف سره خلک چې دی هغه مخ شوی دی ماشومان زنانه د دواړو مملکتونو نه ذمہدارو چارواکو نه مونږ دغه اپیل کړو چې زمونږ لنډ کوتل تحصیل کې مشته کامونو یو جرګره جوړه کړې ده نو مونږ له مقرر کړی چې مونږ پکې خپل کردار ادا کړو او دا تاوتریخوالی چې دی دا ختم کړو.
د تورخم دروازه نن په 12مه ورځ هم هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. ادوارد خیز تجارت پرې ځنډول شوی. د خیبر درې په لار ځای په ځای مال وړونکي ګاډي ولاړ دي او ډرایوران وایي یو لړ مشکلاتو سره مخ دي.
جګړه شوې ده، روژه ده، ډېر تکلیف سره مخ یو. د حکومتونو دا خواهش ده چې دا جګړې او دا غوبل او لانجې ختم کړه او بدلیار کولاو کا.
تورخم دروازه د فبروري په 28مه نیټه د پاکستان امنیتي ځواکونو هغه مهال وتړله چې کله افغان طالبان خپل لوري ته نوې پوستې او تاسیسات جوړول او پاکستاني ځواکونو پرې اعتراض وکړ چې دا تاسیسات په لانجمن ځای کې روان دي او پکار ده چې له دې جوړولو ډډه وکړل شي. همدارنګ افغان طالبان ویلي چې دوی په خپلو حدودو کې تاسیسات جوړوي او د پاکستان دا دریز ناسم دی چې دا ممنوعه یا لنجمنه سیمه ده. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
همدغه موضوع کې پاتې کیږو. اوریدونکو، د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر تورخم دروازه تګ راتګ له نږدې دوه اونۍ راهیسې ځنډېدلې. دا لاره تر دې وړاندې هم د مسافرو تجارت پر مخ په وار وار تړل شوې چې د دواړو خواوو ولسونو ژوند یې اغېزمن کړی. ډېر کله دا دروازه وروسته له هغې تړل کیږي چې د دواړو خواوو د سرتیرو ترمنځ ډزې وشي او ډزې هغه مهال تبادله کیږي چې یو او یا هم بل لوري په تورخم کې نوې ودانۍ یا پوستي جوړ کړي. شنون کې وایي د یوې هوکړې تر مخه د دروازې په 300 میټری کې افغانستان یا پاکستان نوي تاسیسات نشي جوړولی. د موضوع تفصیل د مجید بابر په دې راپور کې.
د تورخم پولا یو وار بیا د افغانستان سره د تجارت او تګ راتګ لپاره بنده پرته ده. دا په داسې حال کې ده چې د فروری په 28مه پاکستاني او امنیتي چارواکو تر هغې وروسته تورخم دروازه وتړله چې په وینا یې طالبانو په ممنوعه سیمو کې پوستې جوړولې. خو طالبانو ویلي چې دوی په خپله خوره کې مورچې جوړولې او پاکستان بې جوازه دروازه تړلې ده. اوس پوښتنه دا ده چې دواړه خواوې ولې د دغې پولې په حدونو اعتراض کوي. د دې پوښتنې په ځواب کې د افغانستان د امنیت د شورا وزارت کې د پولو د نظم د څانګې پخوانی مشر نصیر ترکی وایي چې په سرحدي دروازو د عارضي پریکړو اختیار د کمیسیار سره وي. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله متنازعه ده، نو ځکه د دې په اړه کوم مستقل نظام نشته.
بل میکانیزم چې د جمهوریت په شپو کې شتون درلود هغه ایپاپس په نامه و. کمیسیون هماهنګي د سول او ثبات پاکت دغه ایپاپس دوه واري د جمهوریت په شپو ورځو کې دوه واري د پاکستان او د افغانستان د خارجه وزیران ترمنځ جلسې وشوې. کرنۍ جلسې میرویس ناب موین د وزارت خارجه او پاغه کې چې وزیر هغه وخت سیاست مار څه وچ هغه شتون نه درلود او نه څه دغه کمیټه مشري کول. پاغه کې د سرحدونو په حق له فقط د امنیت د تامین په حق له پاغه کمیټه کې د سرحدونو د مانیجمنت مطلب نشته، صرف د تشریح اطلاعات مطلب شته. استخباراتي اطلاعات مسله شریکول مسله شته، ځکه چې ناتو هم یو غړی و دی په ایپاکس کې نه، خو د سرحدونو د هماهنګي او د امنیت تامین دپاره. نو په هغه هلته یو تشریک اطلاعات و دا چې مثلا دغه بورډر لا دغه خط څنګه مدیریت شي، په دغه باندې دولتونو توافق ته نه ده رسېدلی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ پوله پاکستان نړیوال سرحد بلی او افغانستان ورته لانجمنه د ډیورن کرښه وای. خو د خیبر پښتونخوا د داخله چارو پخوانی سکرتر سید اختر لیشا وای دواړو هیوادونو ترمنځ د پولی پاړه داسې کمیشنې او کمیټیانې شتون لري چې پکې د پولو ستونزې مطرح کېدای شي.
سفارتی آداب افغانستان پاکستان پاکستان سفارت آ طرف تک دے دی طرف تک دے خارجہ وزارت تک دے دی طرف تک دے آ طرف تک دے دی دے علاوہ جوائنٹ کوآرڈینیشن کا دے کیا دی دی دے دوڑا کہ چکم سردات دی دو آگئی چھے یہ اسی زر کئی ہے یہ بورچے یو طرف تک یا دن طرف تک جوڑائی تو پکار دی چھے اول خبرو کی یہ صلاح مشورت دی تو دا پیسی وہ بیاد رائی.
سید اختر لیشا وای چې د یوې لوزنامې له مخه دواړه خواوې د پولینا خپل حد طرف ته تر 300 مترو پورې هیڅ تعمیرات نشي کولای او که غواړي نو باید یو بل ته پیشګی اطلاع ورکړي.
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
لدمې مخکې تاسې د مجید بابر په راپور کې واوریدل چې د تورخم سره نږدې یا په تورخم کې د افغانستان او پاکستان لور ته کومو سیمو کې کومو ساحو کې پوستې جوړ دی شو کومو کې نشي جوړې دی. اوس راځو دې ته د شمالي دوستان د مرلي خلک لا بدن نه سر ټکوي. د هغې سیمې ځن اوسېدونکو مشالی ډوته وویل د روجو په میاشت کې هم د حکومت او وسلوال ترمنځ جګړه روان ده چې ولس ترې اغېزمن کېږي. دوی وایي نه وسلوال او نه هم پوځ د یو بل پر ضد د ډزو پر مهال د ولس خوندیتوب ته پام کوي. وسلوالو په دې اړه څه نه دي ویلي خو د پاکستان پوځ امنیتي ادارې وایي د وسلوالو پر ضد د عملیاتو پر مهال د ولسي خلکو خوندیتوب ته دقیقه پاملرنه کوي. د مشال ډیو خبریال عمر وزیر راپور ورکوي.
د میرعلي اوسېدونکي وایي چې د روجې میاشت کې یې هم شپه ورځ په ویر ده. روزانه د جنگ بریدونو او نورو نامنۍ سره مخ وي. دوی وایي چې دغلته روزانه د فوځ او وسلوالو ترمن نښتې دي. ډرون بریدونه روان دي چې عام خلک یې د تاوان سره مخ کیږي. د میرعلي اوسېدونکي وایي چې هر شپه فوز وسلوالو ترمنځ ډزې کیږي، یو په بل بریدونه کوي او عام خلک د ویرې نه شپه ویښه تېروي. د میرعلي پی اوسېدونکي سیاسي مدني فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې نه پوهیږي چې چرته ولاړ شي. د جنگ جګړو سره یې ژوند دی.
زلالات خلک په تېښته وي، په منډه وي، کلا ڈرون وی، کلا حملے وی، طالبان فوج پر میاش فائرنگ وی، لوی زلالات تا خلق انتہائی دہیر یقین صورت حال سره مخ مختی میدان جم جوړ دا میرلینا اپریشنی نا وشولا خال کے دار بدار گڑو نو خیر چیر دا دا خلق لوٹ شی در احساس چ مشتا دا سو یو روٹ وشائی چ تو ساغا چار او کے میں معاف ہویا مجر ٹول وزیرستان آغا او کی وی والی یار در تا وشائی مجر آغا اختیار کی چ دے غذاب نخلوص شی مزید دا غذاب بخیر برداشت نده.
نمیر علی یو بلوسیدون که سمت خان وای چه دا ویر نه خلق بازار تا نوزی. در روان جنگ نه دیر زپل شوی. پخپل خاور دوی هم نور امن او سوکاله ژوند غواړي.
دلته د روزانه په بنیاد باندې د طالبو د فوجي ومنس کې کوم جګړه ده، د دې زیات تر نقصان دلته عام پولیس تر سي ګيلا گیا دي. دلته زمونږ اقتصاد، زمونږ کاروبار تباہ برباد شو. په دې روجه کې هم دلته خلک اغه شانتي بازارونو ته نشي راوتلي، ولې دې یره مخصوصوي. دغه جنگ دوه درې کالو کې ډیر زیات تودواله اخستې دي. مونږ ځایي خلک د دې جنگ نه نور تنګ شوي یو. مونږ د دواړو دلونو او بیا په خصوص د حکومت نه درخواست کوو چې دلته زمونږ د خاورې دغه جنگ نور بل خيوسي، د خاورې مزید د جنگ متحمل نشي کېدلې او په خپل خاورې باندې مستقل امن غواړي، ترقی غواړي، تعلیم غواړي.
شمالی وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې ځایي خلکو په وار وار جرګې کړي، احتجاجونه یې کړي. حکومت فوز نه د غلطه د امنیت ټینګښت او وسلوالو زید عملیاتو کې د عامو خلکو د مال ځان د ژغورنې غوښتنې کړي. په میرعلي کې د داوړ قبیلې ټولو خیلونو په وار وار غونډې وکړې او تور پورې کوي چې روانو هدفي عملیاتو کې عام خلک د مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. د شمالي وزیرستان ځانګړي ډول میرعلي کې روانو حالاتو او د خلکو جرګو غوښتنو په ځواب کې د غلطه فوزي چارواکو هم په وار وار مشال ریډیو ته ویلي چې سیمه کې امنیت ټینګښت لپاره د وسلوالو زید هدفي عملیات توند کړي دي، خو دغو کاروایو کې د عام ولس خیال ساتل کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریڈیو دا امن، جمہوریت او پرمختیا کاروان.
ودون خو اوس راځو دې ته چې د پرورې پر 28مه د خبر پختونخوا د اکوړه خټک په حقانیه مدرسه کې شوی بمی چاودنه کې د هغه مدرسې د مشر محتمم او د جمعیت العلماء اسلام سندلی د مشر مولانا حمید الحق په ګډون اوه تنه وجل شول خود هغه بریز زمواري کومي وسلوالي دلی ونه منله د چارو ځنې شنون کې وایي یو خواته د پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د طالبان پاکستان او نورو وسلوالو ډلو فعالیتونه سیوا شوي نو بل پلو دا سبري خي چې د افغانستان په چیر په پاکستان کې هم د دیوبند مکتب فکر د عالمانو جون خوندي نه دی دوی په خبره دا ثابتوي چې د وسلوالو پر ضد د پاکستان پوځ هدفي عملیات ناکامه دي د موضوع تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې
شینون کې او خبريالانو په دې نظر دي چې د وسلوالو فعالیتونه مخ په زیاتېدو دي خبريال او شینون کې حق نواز خان په دغه اړه د پښتني په جواب کې وایي
دی خو کومه وګورو د حقانی را په خنتروسو پورې دی لا پلټنې دا ښکاره سنښت نه چا ځمداري غستې ده دا ایش خراسان کو وګورې یو مهمه ڈل چدا افغانستان کے ہوگا پاکستان کے ہم پاکستان کے نظر واچو منو زیادہ حقیقہ علمان یا حق مدرسے پنا خکڑی دی کم چدا افغان طالبان سره هم فکر دی اداغی سرا سن سا ہم دردے لری اگر پاکستان کے بیا خاص کر پخیبر پختونخوا کے پپا جوڑ کی اوش مردا سے علمان پنا خشوی دی پپے خور کم شوی دی ادا شانت چدا غسنے دا مولانا حمید الحق حقانی دا دا یو ډیر لوی غټ پیغام هم دی او د دې نه دا هم ښکاره کیږي چې زمونږ کم استخباراتي ادارې دي زمونږ امنیت کم ادارې دي هغې هم ناکامۍ طرف ته مخ دي ځکه چې دې نه مخکې کم ترټ الرټ شو یا د ترهګرۍ چې کومه یره وه او پیغام ونو هغه د مولانا فضل الرحمان طرف ته او زیاته توجه هغې ته ویلې شي چې تاسو خپل مومنټ او خپل ګرځېدل لږ کم کړئ خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو هغه پیښه دلته په حقانیه کې وشوه
تر دې دمه په حقانیه مدرسه کې په جماعت د برید ذمواري کومې وسلوالې ډلې نه را قبوله کړې خو خبریال او شینون کې فخر کاکاخیل وایي دا مهال که یو خواته د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د تحریک طالبان پاکستان او نورو وسلوالو لخوا د پاکستان د امنیتي ځواکونو په ضد کاروایانې زیاتې شوې دي نو بلې خواته په پاکستان کې د داعش د خراسان څانګې فعالیتونه هم لیدلې شوې دي
شیخ عبدالرحیم مکانی صاحب کوم چې د دیوبند مکتب فکر یو وطن عالم وو هغه باندې لومړی په پېښور کې دماکه وشوه او بیا 2020 کې چې افغان طالبان کله افغانستان کې راغلل نو په 2020 کې هغه هلته کې وو چې د اګست په میاشت کې په ځان مرګ برید کې ووجلې شو تاسو ته یاد وي چې په باجوړ کې د جمعیت العلماء اسلام په غونډه باندې ځان مرګ برید شو او د هغې چې کوم رسایل او جرایید دي هغه د دې خبرو نه ډکې دي چې په نخه باندې د دیوبند مکتب فکر علماء کرام او چې جنګیالي ډلې دي هغه د دې په نخه باندې وي
په حقانیه مدرسه کې په جمعات کې دننه د تیرې جمعې په ورځ د ځان مرګ برید په داسې مهال شوی چې په دې وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په جنوبي او قبایلي ضلعو کې د وسلوالو فعالیتونه زیات شوي دي او ځایي خلکو په خپلو سیمو کې د ناامنۍ ضد وخت په وخت لاریونونه مظاهرې جرګې او احتجاجونه هم کړي دي د دې حالاتو په تناظر کې په پېښور کې خبریال او شینن کې لحاظ علي وایي په حقانیه مدرسه کې دننه د دې برید وروستو د ولس اندېښنې نورې هم زیاتې شوې دي
په داسې وخت کې د حقانیه په مدرسه کې ترهګری کول او د دې لپاره یوازې دا ځای نه چې دلته په پاکستان یا په خیبر پښتونخوا کې بلکې دې باندې د افغانستان کې چې کوم داوی عبوري سټ اپ دی د طالبانو هغه ته هم یو جواب ورکول دي چې تاسو هغه ځای چرته چې تاسو تعلیمونه ترلاسه کړي دي د هغه په ضد هم کاروایی کېدای شي د دې وجې نه د ترهګرۍ دا کاروایی معمولی نه ده دا یو ډېر لوی هڅه کړې ده ترهګرو او د دې واحد حلدارې چې دی وخت کې د ترهګرۍ په ضد باندې چې کوم موجوده پالیسی دي په دې نظر ثانی وکړلې شي د افغانستان سره یو ښه تعلق جوړ کړلې شي او د ولس اعتماد د ترهګرۍ په ضد چې کوم کاروایي کیږي په هغه واخلي
خو په پاکستان کې حکومت او ادارو په بیا بیا ویلې دي چې د ترهګرۍ ضد مبارزې ته ژمن دي او د وسلوالو په ضد هدفي عملیات دوام لري
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري او ریدل او لیدل یې مه هیروئ
لادمه مخه تاسو د غلام غوس راپور ورده چې په خبر پښتونخوا کې د امنیت په موضوع باندې وو وخت شوه شپږنی بجې تاسو د مهم خبرو لنډی وړاندې کوم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم دروازې په حدودو کې بیګا یواری بیان خطه شوه. په تورخم کې د پاکستان د اپسی ځواک یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي نن سهار مشالې ډوته ویل تیر شپه یواری بیا د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو ترمنځ په خطه کې د سپکو درنو وسلو ډزې شوې. دغه چارواکي وایي پیل د طالبانو سرتیرو وکړو د اپسی ځواک پر ایوب او خارغلی پوستو یې د هوان توغندي ورول چې په نتیجه کې یې د دوی اته سرتیرو جوبل شول. نوموړی وایي د پاکستان غاړې ته یې د طالبانو پر څو پوستو زعبي بریدونه کړي، ځاني او مالي زیانونه یې هم ورړولي. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې د میرمنو د حقونو لپاره کار کوونکي ټولنې اورت مارچ وزیر اعظم شهباز شریف ته په یو لیک کې خواست کړی چې دوی ته د مارچ پر اتمه په اسلام آباد کې د لاریون اجازه ورکړل شي. یاد ټولنې د مارچ پر دریمه پر خپل انسټاګرام پاڼه په خبره کړي لیک کې شهباز شریف مخاطب کړی او له هغه یې خواست کړی چې د اسلام آباد انتظامیه ته امر وکړي چې اورت مارچ ته اجازت نامه ورکړي. په لیک کې راغلي چې دوی د هر کال په څیر سږ کال هم د مارچ پر اتمه یوازې د لپاره راغونډیږي چې د خپل حقونو او برابرۍ لپاره غږ پورته کړي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف وایي د هیواد د ترقۍ او خوشحالۍ سفر د وسلوالو تر ختمولو پورې ممکن نه دی. نن د مارچ په څلورمه په پاکستان کې د موجوده حکومت د یو کال پوره کېدو په مناسبت د کابینې ځانګړې غونډې ته خپله وینا کې شهباز شریف دغه څرګندونې وکړي. او د کرکټ د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی لومړی نیمه پایلو به دا وخت د هند او استرالیا ترمنځ په دوبۍ کې روانه ده. استرالیا لومړی بیټنګ وکړو د ټولو بال په سوځېدو یې 215 رنزونو هدف ورکړو. د دې په جواب کې هند دا وخت په 1.4 ورونو کې 340 رنزونه جوړ کړ. یو لوبغاړی ورته دا مهم خبرونه لنډیز مواردو په دینی مای کې هم یو شمېر موضوعات لرو. تر هڅه مخ کې راځو ته چې د مشالې د خبر مرکزی څنګه په راپور کې راغلي چې د امریکا د ولسمشر په دفتر کې د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی او امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ ترمنځ لبزی شخړې وروسته د امریکا او اروپا په اړیکو کې درزونه پیدا شوي او چین هڅه کوي چې د دې فرصت نه ګټه پورته کړي او په تایوان او اروپا کې خپل اغېز ډېر کړي. شاهین بنیری د راپور مهم ټکی تاسو ته وړاندې کوي.
په راپور کې راغلی چې د یوکرين جګړې سر تر سوالو پاړه د بی نتیجې سفارتي حل زلو یو ونې ورستو د امریکا او نورو لویدیزو هیوادونو ترمنځ اختلافات پراخ شوي دي او پراتونکو کې د یوکرين لپاره د امریکا د مرستو پاړه نوې پښتنې راولاړې شوې دي. په داسې حال کې چین ګوري چې څنګه کولی شي سرمایه کاری وکړي او د اروپا سره خپل خرابې اړیکې سمې کړي. د دې اغیز با په آسیا هم پریوزی چرته چې د تایوان په شان د واشنگټن متحدین دا محل د ویداسې امریکا سره مختی چې خپل سوداګریز ګټې ته ګوري. د فرصت ته په کتو سره چین هڅه کوي چې په تایوان خپل فشار ډیر کړي او په آرام سمندرګي کې ځان ځواکمن کړي. په برلین کې د مارشل فند یو سړنکار اندریو سمال وایي چې بیجینګ ګوري چې دا وزورله له تایوان څخه تر روسیې سره تر نړیوالې همکارۍ پورې کوم پراخ فرصتونه راوړي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې سره په خبرو کې درې اروپایي چارواکو ویلي چې چین وار لمخه برسلز او نورو اروپایي پلازمینو ته رسیدلې ده. دوی زیاتوي چې بیجینګ په اروپایي پلازمینو کې د دې ویرې څخه ګټه پورته کوي چې کېدی شي امریکا د یوکرين جګړې پای ته رسولو او روسیې سره تر اړیکو ښه کولو وروسته اروپا یوازې پرېږدي. اوس پوښتنه دا ده چې آیا چین غواړي چې په یوکرين کې د سولې د منځګړي په توګه کردار ولوبوي. په جنوري کې د ټرمپ واک ته د رسیدو او د یوکرين په اړه د سفارتي حلو زلو د پیل راهیسې چین ځان یو اړخ ته ساتلی دی. د فروری په میاشت کې د میونخ په امنیتي کانفرنس کې د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ویل چې چین باور لري چې ټول خکیل اړخونه باید د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. لدی وروستو په ریاض کې د امریکا او روسیې ترمنځ مذاکرات وشو چې کیف یا اروپایي چارواکي پکې شامل نو. د تایوان د ملي دونګ هوا پونتون مرستیالي پروفیسر او د اروپایي پارلمان پخوانی سلاکار زسوزا انا فرنزي مشال لیډو ته وویل چې بیجینګ هغه سوایي چې اروپای اورېدل غواړي او هغه دا چې اروپا او کیف باید د یوکرین د راتلونکي په اړه د مذاکراتو برخه وي. لدی وروستو وانګي په جنوبی افریقا کې د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې وویل چې په سعودي عرب کې د امریکا او روسیې وروستۍ خبرې اترې په یوکرین کې د سولې لپاره یو موقع ده او چین به د کړکیچ په سیاسي حل کې رغنده رول لوبولو ته دوام ورکړي. د شنونکو په وینا اروپا سره په اړیکو خو کولو کې بیجینګ د ځینو ننګونو سره هم مخ دی. یو خدا چې د برسلز او بیجینګ ترمنز د کلونو راهیسې کاروباري شخړې دي، بل دا چې د یوکرین په جنگ کې چین د روسیې سره مرسته کړې او د جنگ لپاره سامانونه ورکړي دي، نو دا به دومره اسانه نه وي چې بیجینګ د ځان په اړه دغه تاثر ختم کړي. چین به دې ته هم اړتیا ولري چې دا انګیرنه له منځه یوسي چې د بیجینګ سفارتي هلې ځلې د حقیقي سولې راوستلو په ځای د خپل ځان ښه وړاندې کولو لپاره دي.
د مشال ډیو د چهارشنبه یا شورو ورځې 19 خبرونه
سروي
په لسنیمو بجو
د کرخی په غاړه
په یوه بجا
سندری جادوګری
په دوهنیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال ترنا لاندې
په څلورنیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو
مشال ډوتا غوګستی او د می مخکې تاسو ته شاهین بنیر راپور وړاندې کوو د اوکراین په اړه باندې. او اوس راځو دې ته چې یو موټر چلوونکی د دوشنبه په ورځ د جرمنی په سویل لویدیز مینهایم ښار کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان وژلي او یوولس نور کسان یې ټپیان کړي. د جرمنی د خونو چارو وزیر دا پیښه په رڼا ورځ وحشت بللې دي.
یو موټر چلوونکی د دوشنبه پر ورځ د جرمنی په سویل لویدیز ښار منهایم کې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې په موټر دوه کسان مړه او یو لس نور کسان یې ټپیان کړل. د جرمنی د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر دا پیښه پر رڼا ورځ وحشت بللې. پولیسو د دې پیښې په تور یو 40 کلن جرمن تاوان نیولی دی. پولیسو ویلي بریدګر په قصدي توګه خلکو باندې موټر وروست ځکه له مجاز صورت زیاتې موټر چلاوه. د جرمنی د پولیسو ویاند سټیفن ویلهلم ویلي دوشنبه غرمه کله چې کارګران د غرمې ډوډۍ ته روانو یاد بریدګر د ښار په مرکز پارات پلاس سیمه کې په پیاده رو د خلکو پر لور خپل موټر وروست. سیمه ییزو رسنیو راپور ورکړی چې په منهایم کې د کارنیوال بازار د ترسره کېدو په حال کې دی او شاوخوا 300,000 کسان لیدو ته ورغلي، خو د جرمني پولیسو له دغه برید وروسته دغه مراسم لغوه کړي. د منهایم لوی څارنوال رومیو شلوس لرویلی د پیښې د عامل د دې کار انګیزه سیاسي یا مذهبي نه ده، خو داسې دلایل شته چې دین رواني ناروغ و. د جرمني احتمالي راتلونکي صدر اعظم فریدریش میرس چې ګوند یې ټاکنې ګټلی ویلي موږ باید دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره هر څه چې په وس کې ولرو وی کارو. په جرمني کې په وروستیو میاشتو کې د تاوتریخوالي په څو پیښو کې موټرونه د وژونکو وسلو په توګه کارول شوي دي. په جرمني کې د موټر په وسله د خلکو د ژوبلولو پیښې تر دې مخکې هم شوي. وروستۍ 13 میاشت په مونیخ کې وشوه چې یو افغان کډوال په خپل موټر باندې نږدې 40 کسان ووهل. له ډلې یوه وړه ماشومه او د هغې مور د سختو ټپونو له امله مړه شوه او 30 کسان نور ټپیان شول. یو 40 کلن افغان پناه غوښتونکی د دې برید په تور نیول شوی او بندي دی. محکمې ویلي داسې ښکاري چې د هغه د حملې انګیزه اسلام پالنه وه. تر دې برید وروسته د مجرمو او خطرناکو کډوالو د ایستلو په اړه جرمن چارواکو څرګندونې کړې او ویلي دي چې جرمني به هرومرو هغه افغان کډوال چې په جرمونو کې ښکیل دي افغانستان ته ریپورټ کړي. تیر کال هم د جرمني په ختیځ کې د ماګدبورګ ښار د کرسمس په بازار کې د یو موټر د ټکر له امله شپږ کسان وژل شول او تر 200 ډیر کسان ټپیان شول. اوسنۍ پیښه په منهایم ښار کې شوې چېرته چې شاوخوا 9 میاشت مخکې د سلیمان عطایي په نوم یو افغان کډوال شپږ کسان په چاقو ووهل. هغې پیښې هم ګڼ غبرګونونه وپارول. له ټپیانو یو جرمن پولیس د سختو ټپونو له امله په روغتون کې بیرته سا ورکړه چې د جرمن چارواکو غوسه یې وپاروله.
دا مشال رادیو
له دمه مخکې تاسو ته سپیو لستانه زی راپور وړاندې کوو. په جرمني کې د بو موټر د څو کسانو د وهلو د هغې په نتیجه کې بیا د خلکو جوبلېدو. او اوس هم راځو دې ته چې د مومندو د امبار اوسېدونکو وایي آبادي تر 280,000 زیاته ده، خو د نادرا یوازینی دفتر ورته په مکمله توګه فعال نه دی. دوی شکایت کوي چې د شناختی کارت تر څنګ د خپلو ماشومانو لپاره د پارمبی په نوم د یو سرکاري کاغذ په ترلاسه کولو کې ستونزې لري. د نادرا سیمه ییز افسران د خلکو شکایت پر ځای بولي، خو وایي چې د عملی د کمښت باوجود شناختی کارت جوړوي. د مومندو لپاره د پرمختیایي چارو د کمیټې مشر وایي هڅې روانې دي چې د شناختی کارت او پارمبی اړوند ستونزې زر حل کړي. تفصیل د شنواز ترزی په دې راپور کې.
د امبار اوسیدونکو وایي دغلته د نادرا دفتر کې نوې شناختی کارډونه او د ماشومانو فارم بي نه جوړیږي. دوی وایي چې دوی د دغه سرکاري دستاویزونو لپاره د مومندو نورو تحصیلونو ته ورځي چې ور باندې خرڅونه هم ډیر راځي او په تګ راتګ کې پوره ورځ هم لګي. د احد کور په سرکاري پرایمري سکول کې استاد اکرام اتوانخیل مشاد رډو ته وویل دوی د شناختی کارډونو نه زیات مشکلات په فارم بي جوړولو کې لري.
اوس نادرا په امبار هدکور کې سینټر منظور شوی ده، په هغې کې صرف رینیول کېږي، فارم بي پکې نه جوړېږي، بل پکې نوی کارت نه جوړېږي. نو هغې دپاره زمونږ علاوه دې نه به چې کم نور دین ته مونږ زو یا تلي مخکې بوتې ته بتللو بوتې نه هلته چې سړی ځي نو هم بستا او مطلب ورځ خرابېږي، سهار بلاړ شي هلته بلا ولته رجسټریشن وکړي، مطلب ته به فارم فل کړي، بیا به هغه ته چانه بیا اټیسټ کوي، بیا به راځي، بیا به ځي امبار ته. ډېر تکلیفات دي، کاغذ د هغې نه علاوه اکاؤنټ ته ځي، نو ستا به پیسې هم لګي ځکه چې اکاؤنټ ته ځي نو هغه 7800 روپۍ یو طرف نه کرایي ده، 7800 د بل طرف نه ده. او بیا چې زنانه ده سره دوه کسان نو هغې سره تقریبا 3-4-5000 روپۍ خرچه راځي.
د هم دغه سکول یو ماشوم چې په څلورم ټولګي کې سبق وایي او هارون خان نومېږي، هغه هم د فارم بي دپاره دغلته د نادرا د دفتر د فعالیت غوښتنه کړې.
زما پلار چې ما له فارم بي جوړوله نو اکاؤنټ ته تللی و، زمونږ په فارم بي 3000 روپۍ خرچه راغلی وه، او اوس په امبار کې د نادري سینټر منظور شوی دی خو فارم بي نه جوړوي.
مقصود اتمان خیر مشاد رډو ته وویل د دغه سیمه آبادی 2000 نه زیاته ده، خو دوی ته نه خو د نادرا دفتر فعال دی، نه های سکول شته او نه کوم لوی روغتون. دې زیاتوي چې دغلته باید دغه ټول سہولتونه ورکړې شي.
په دې کې اصل کې زموږ سټوډنټ دی ډېر زیات تکلیف دی، ځکه چې دا وي بدره بیا د نهم او د لسم داخلي به شروع کیږي، نه کې تیر پارمبیانې غواړي. بیا اصل کې زنانو ته ډېر زیات تکلیف دی چې نورو تحصیلونو ته هغه وسم ځي، د نورو تحصیلونو د تګ له خلاصې نه شوي، مثلا د یکه غونډو د غلنې د تګ هغوی ته خلاصې نه شوي، نو دا به اخر څه کیږي که نه. نو موږ د حکومت ته دا پر زور دا مطالبه کوو چې دې نادرا ته دې بھرپور خپل سټاف زر ته زره منظور کړي.
دغه تنانو وویل د نادرا دفتر کې کله کله د شناختی کارډونو جوړولو لړۍ شروع شي خو هغه بیرته بنده شي. نو مشاد رډیو چې د نادرا د دفتر سره رابطه وکړه نو هغوی وویل دغلته شناختی کارډونه هم جوړیږي، البته عمله ورسره کمه ده، نو مشکلات شته. د محمدو د طریقیتی کارونو لپاره د صوبې حکومت ته مقرر چیرمین او د اسمبلی غړي محبوب شیر مومن مشاد رډیو ته وویل څو ورځې وړاندې دغه مشکلات ختم شوي.
ما هغوی سره ایډی سره رابطه وکړله، نو ایډی ما ته وویل چې بالکل ما له یو لسټ هم راولې، نو په دغه وجه باندې هغه د انفارمیشنو مطابق هغه ما ته بیا ډیټ راولېږله. او صحیح کار لکه کوي ولې نه جوړی، شناختی کارډونه هم جوړی، نوې دا ډیټ هم جوړی، یار یو څیز جوړی، دا خبره پکې خو نشته دی. ښه
محبوب شیر مومن زیاته کړه که بیا هم کوم مشکلات هغلته موجود وي او د شناختی کارډونو تر څنګ د فارم بي او د نادرا نورې چارې نیمګړې وي، دوی به کوشش کوي چې د نادرا د محکمې سره خبرې وکړي او دغه تحصیل ته عمله ور ولېږي. شاهنواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا ستاسو خپل ریډیو.
مشال ریډیو ته غوښتل اوس راځو یو بل موضوع ته. په خبر پښتونخوا کې د قدرتي پتونو پر مهال د نظم ادارې ویل چې د پروري له شپږویشتمې راهیسې د بارانونو په نتیجه کې شاوخوا 4 تنه وژل شوي او 9 زخمیان شوي. یا د ادارې ویاند انور شهزاد د مارچ پر دریمه مشال ریډیو ته وویل چې په بارانونو کې لږ تر لږه 14 کورونو ته هم زیان رسېدلې. نوموړي زیاته کړه چې له متاثره کورنیو سره مرستې هم کوي. بل خو د موسمیت محکمې نن هم د باران کېدو اټکل کړی. پړی د شبیر مجان د راپور ورو
د پیډیم یا قدرتی اپتونو سره د نظم صوبایي ادارې ویان انور شهزاد د ګل پورز مشال لړی ته ویل چې د شپږ ویشتمې فبراير نه تر دې دمه د صوبې په زیاتره سیمو کې شو بارانونو مالی او ځاني زیانونه اړولې دي چې په کسلو تنمړو او نه نور ژوبل شوي دي. په مړو کې درې زنانه او یو سړی شامل دي. دا ډول په ژوبلو کې هم زنانه او ماشومان شامل دي. څوارلس سکولونه زیانی کړي دي چې په کې درې بشپړه توګه او باقي جزوي ړنګ شوي دي. دغه ډول غریزو سیمو کې د واورو ورېدو او د ځمکو ښویدو له وجې لارې هم بندې دي. دغه لارو خلاصولو او د نور امدادي کاروانو او د خلکو سره د مرستو په اړه انور شهزاد مشال لیډو ته وویل
کوم غریز علاقې دي، کوم روډونه بلاک شوي دي، د برفبارۍ په وجه باندې د هغې پرانستو دپاره ټول ضلعي انتظامي او متعلقه ادارې چمتو دي او درنه مشینري چې کوم دغه کار کوي چې زر تر تره دا کوم بند روډونه دي هغه د عوامو دپاره یا عام ټرافیک دپاره دي پرانستی شي. همدغه شان چې پی ډی ایم ای لاړه ټول ضلعي انتظامیه ته هدایت هم جاري شوی دی چې کوم متاثره خاندانونه دي نو دې سره دې سر تر سره دې مالی مرسته وکړی شي او امدادي چې کوم سامان دي هغه دې سر تر سره دې متاثره علاقو ته دې ورسولی شي. همدې سره چې کوم متعلقه ادارې دي او نور چې کوم امدادي ټیمونه دي پی ڈی ایم ای دې سره په رابطه کې دي او پی ڈی ایم ای لاړه یو هیلپ لائن تلیر چې کوم کار کوي او همدسته قسم بدې پیښې اطلاع معلوماتو لپاره یو 00 باندې رابطه هم کولی شي.
دا چې د بارانونو دا لړۍ به تر څومره وخت او کوم سیمو کې دوامدار وي نو خیبر پختونخوا کې د موسمیات محکمې مشر ډاکټر فهیم مشال لیډو ته ویل
دا سلسله د بارانونو دی دا د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې مطلب دی چې ډی خان نواخلا تر چترال رسېدې نو د سره مختلفو ځایونو کې وقفې سره او ځنځې کې تیز او ځنځې کې کم باران امکان شته او په ډېرو ځایونو کې چې باران ورېدلې هم دی. دا باران پرون رسنه شروع شوی ده نو کم چې د بالایی اضلاع دي زمونږ لکه سوات شروع کوهستان شروع شانګلا همدغسې منسهره ډسټرکټ مختلفې علاقې شولې تورغر شولو په دې کې ځنه ځایونو کې دا غرونو راغورځېدلو یا دا ځمکې دا چاودېدلو لینډسلایډینګ وغیره چانسز هم پکې شته دي.
نوموړو زیاته کړه چې راتلن کې 24 ګنټو کې د صوبې په چترال، دیر، سوات، شانګلا، بونیر، ملکن، ټول هزاره ډیویژن، کوهستان، تورغر او د قبایلي ضلعو نه علاوه سوابه، مردان، نوخار، چارسده، پېښور، بنو او کوهاټ ډیویژن کې هم د تیزو بارانونو وسیلې او په غرونو باندې د وورې وردو امکان دی. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال ریډیو د خبرونو او کره معلوماتو باوري سرچینا.
مشال ریډیو ته غوښتي اوس راځو یو بل موضوع ته. د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف یو نه کسیزه پلاوی پرون اسلام آباد ته رسیدلی. د پاکستان حکومت ویلي دا پلاوی به هغه هیواد ته د منظور شوي پور د نوي قسط چې یو ارب ډالر دی د ورکولو په لړ کې له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پلاوی د لیدنو او خبرو مخه به تر ډیره بریده د هغو پالیسیو جاج اخیستل وي چې پاکستان یې په 2019 کال کې له ایم ایف څخه د پور اخیستلو پر وخت د عملي کولو ژمنه کړې وه. تفصیل د راشد خټک په دې راپور کې.
د پیسو نړیوال صندوق یعنی آی ایم ایف یو لوړ پوړی وفد په 3 مارچ پاکستان ته راورسېدو. د خزانې د وزارت د معلوماتو تر مخه دغه وفد به پاکستان ته د قرض نوي قسط ورکولو په اړه پریکړه کوي. آی ایم ایف تیر کال پاکستان ته د 10 ارب ډالرو قرض ورکولو منظوري ورکړې وه، خو دا قرض د 1 ارب ډالر قسط په شکل کې ورکول کیږي او د هر قسط ورکولو نه وړاندې د آی ایم ایف وفد د پاکستان دوره کوي او د قرض دپاره وړاندې شوو شرطونو جایزه اخلي چې څومره عملي شوي دي. د آی ایم ایف په شرطونو کې د خرڅ کمول او مالیه زیاتول شامل دي. په اسلام آباد کې د فیډرل بورډ آف ریوینیو پخوانی چیرمن او اقتصاد پوه ډاکټر ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې داسې دورې د قرض اخیستونکو هیوادونو دپاره د معمول خبره ده، خو د پاکستان دپاره دغه دوره ځکه ډیره مهمه ده چې حکومت ته ټیکس یا مالیه په راغونډولو کې کامیاب نه دی او اوس هم لا زیات ټیکس راغونډولو دپاره د ډیرو هلو ځلو ضرورت دی.
د پرایوټایزیشن او په دې باندې د هغې ابزرویشن شته او د ایف بی آر ریوینیو 600 نه زیات شارټفال دی او ما وخت باندې ته ویلو چې دا به قریبا 1 ټریلیون ته رسي. نو اندازه دا صدا چې دا هماغه طرف ته روان ده نو کوڅه خبره دی اکسپلینیشن ورک او خبره جوړه شوه خو ډېره ښه ده کنی نو مسله خو کېدای شي. دویمه خبره دا ده چې دا یوازې اکنامیک ډیل نه دی، د دې پولیټیکل یو بیکګراوند هم وینو. نو ګوره څه ټایم هم داسې یو شی هغې له په لاس ورغو نو هغه اکسپلایټ کېدای شي.
د آی ایم ایف وفد به د خزانه وزارت، د انرژي وزارت، د منصوبه بندۍ وزارت او سټیټ بینک د لوړ پوړو چارواکو سره ویني. او نورو ادارو لکه فیڈرل بورډ آف ریوینیو، اوګرا او نیپرا مشرانو سره به هم مذاکرات کوي. په اسلام آباد کې د ایسوسییټیډ پریس آف پاکستان سینئر رپورټر او تجزیه نگار طارق عزیز مشال رډیو ته وویل چې آی ایم ایف پاکستان ته د قرض منظوري ورکولو سره سره د اقتصادي اصلاحاتو راوستلو لپاره اهداف هم ورکړي وو، او اوس چې کوم وفد راغلی دی دا ګوري چې هغه اهداف تر کومه حده عملي شوي دي.
تر اوسه پورې چې کوم اهداف دي هغې کې صدقه شته دی، مونږ چرته وایو شارټ کمز پکی دي، خو هغه نیګلیجبل دي او زما نه دی خیال چې په دې کې به داسې صدقه وشي چې په آی ایم ایف کم قسط را ورکوي پاکستان ته به هغې بس فرق پرېوځي. تقریبا مونږ ویلی شو چې 95% د دې کم دغه چیز هغه آلریډي ایچیو شوي، ځکه چې د شپږو میاشتو کمه کارکردګي ده د جولای نواله تر دسمبر د وخته پورې. نو په هغې کې د پاکستان که په هغه برانداد وي، که هغه د پاکستان ستانه بار کم خلک چې مشتری وطن ته کمی پیسې را لیږي، پخې کې بهتري راغله ده.
د آی ایم ایف تنه کسيزه وفد مشري ناتن پورټر کوي. دا وفد به تر دوه اونیو پورې په پاکستان کې وي، او د راتلونکو بجټ پاړه به هم حکومت ته تجویزونه وړاندې کوي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کېنی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ،
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکئ.
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګري کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
مشال ریډیو دغه سه اوس رازو دی ته چې په سواد کې پولیس وایي چې په ناموسي وجنه کې د لاس لرلو په تور یو کس نیولې. تر دې وړاندې هم په سواد کې د ناموس په نوم وجنې شوې دي. د ضلع د بشري حقوقو ټولنه وایي چې پروسه کال څلېریش او په روان کال کې تر اوسه پورې درې ښځې د عزت په نوم وجل شوې. دوی زیاتوي چې د قانون د شتون سربیره هم تورنو کسانو ته سزاګانې نه ورکول کیږي، چې دا د دغو وجنو د نه درېدو یو مهمه وجه ده. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د سواد تحصیل کبل پولیس مشر ڈی ایس پی امجد علی د مارچ په دویمه مشال ریډیو ته ویلي چې د تحصیل کبل لري په تسیمه سوګلی کلي کې د پرورۍ په 18 نیټه یو ښځه په ډزو ویشتلی شوه، او رشته دارو یې مړی کبل هسپتال کې پرېښودی و. پولیسو دغه وجنې مقدمه درج کړې او تفتیش نه وروسته معلومه شوه چې د غیرت په نوم ښځه وجلی شوې، او دغې کې د وجلی شوې ښځې یو وراره او زوی او ورسره د کور دوه ښځې نیولي. پولیس وایي چې د کور خلقې تورونه لګی چې وجلی شوې ښځې د سړي سره تعلقات ول. هو، په سواد کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي ټوله دی. د اویکنینګ مشر عرفان حسین بابا کوي چې هر کال په سواد کې په لسګونو ښځې وجلی کیږي. سخ کال دوه میاشتو کې دې نه وړاندې درې ښځې وجلی شوې، خو ملزمانو ته سزاګانې نه میلاویږي، ځکه دې وجنو کې زیاتوالی دی.
دا جی انتهایی د تشویش خبره ده چې هر کال زم په سواد کې د زنانو د قتل واقعات دي، په دې کې ورسته ورځ اضافه کیږي، او دا مونږ اینو چې بار بار او کتا سو مجموعي هم د سواد صورتحال ته وګورئ دي، نو ډیر زیات په دې ورځو کې کتا سو فکر کړي، نو ډیر زیات د قتل و غارت او د تشدد د واقعات چې دي کاغذ زنانو دي او کده نارینه دي، په دې کې ډیر زیات اضافه شوې ده، او یو د افراط تفریق اونته کې ماحول دی، یو یره ده. د بده مرغه جی زم په ملک کې قانون خو موجود دی، خو د دې امپلیمنټیشن نشته، په دې درآمد په صحیح طریقې سره نه کیږي. که تاسو وګورئ جی کدا کم چې ریسنتلی دا واقع شوی ده، نو پای کې خبره غیده په اف ای آر کې دنه د غیرت په نوم د قتل چې دی هغه محرکات ویل کیږي، او کم دفعات چې دی کم چې دا غیر 311 دفعه د هغه په دی اف ای آر کې نه ده لګیدلې.
د خیبر پختونخوا د غیرت په نوم وجنو قانون تر مخه د پولیسو په مدیت کې جوړ شوي داسې مقدمو کې ملزمانو ته نه ضمانت ورکول کېدی شي او نه راضینامه کېدی شي، خو بیا هم عدالت ملزمانو ته ضمانت ورکوي او پریدي هم. په دا اړه د ضلع سواد بار اسوسیشن وکیل او مدني فعال سمرین حکیم وایي،
په اونر کلینګ کې زیاتر ملزمانو ته سزا په دې وجه نه ملاویږي چې مستغیظ اکثر د کور وي، او هغه بیا دا سوچ کوي چې یو کس خو د کور نه مړ شو بل کس ته ژوند نشو خرابولی، نو د دې د خلاف څه گواهی څه شهادتونه نشي ورکولی، نه ورکوي. په هغې باندې پروسیکیوشن فایل کمزوری شي، کیس چې دی نو هغه د سزا دپاره فټ جوړ نه شي. بس پدی داس دسی وجوهات تی چې پدی وجبان دی د قانون په نظر کې بیا هغه ته سزا ورکول ګران شي. بل پکې نیا صرف د چانه چې قتلو نشوي هغه خاندان دا شرم ګڼي چې دا کیس مخ کې څومره هم چلو نو دی کې مونږ ته شرم جوړیږي. هغه بیا د خپل خبرې نشاته شي.
د غیرت په نوم وجنو او ښځو ته انصاف ورکولو په اړه او په یاده پیښه د سوات پولیسو تحقیقاتي څانګې مشر ایس پی انویسټیګیشن باچا حضرت وایي چې پولیس خپل کار سم کوي خو عام خلک دوی سره مرستې نه کوي.
پولیس خو د وقوې نه پس موقع ته ځي او په موقع باندې چې کمې انساني سترګې څه لیدلي انساني سوچ څه کوي د هغې او د دغه پولیس افسر د دې خپل مشاهده چې دا دارا جمع شي او د دې نه یو مقدمه جوړه شي چې څو پورې زموږ عقل او سوچ کار کوي نو موږ خپل کار ټیک کو او د څو پورې چې دفو حواله ده نو دا د عدالت په رحم و کرم بني چې عدالت په 302 کې به دغه ملزم لا سزا په کم سټیج کې ورکوي نو دا سیزونه چې دي دا به د عدالت سره مناسب دي او به په عدالت کې وکیل ولاړي او دغه وکیل هم ډیر ښه تعلیم یافته سړی دوانو طرف تا د خپل دغه کونسل ډیپینس کوي او ایویډنس کلکشن چې دا پولیس ذمہ داری ده او شهادت ورکول چې دا د شهري هم ذمہ داری ده خو چې څو کې پوره کیډه را مننه
د سواد بشري حقوقو ټولنه د اویکنی بیا د هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان شمیرې تر مخه 13-15 کلونو کې په لسګونو خزي او سړی خیبر پښتونخوا کې د غیرت په نوم وجلې شوی او مقدمه پر هم درج شوی خو صرف دوه مقدمو کې ملزمانو ته سزاګانې ورکړې شوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. مونږ هر ورځ سوار لساته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زمونږ رڼا ستاسو.
مشال ډیو د غوږ سه سم د روزي ځانګړي لړۍ د ورځني موضوع وخر غلي نن به واوري روزا او تراویح ل یو بل سره څنګه تړلې دي. تاسو با خبر شئ چې د تراویح مونږ ل جمع سره کول پکار وي او کنه یوازې هم کېدئ شي. په دې اړه مفتي ذاکر الله ذاکری معلومات راکوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا چې د روزي مبارکه میاش دا الله عز وجل پلور باندې د صحیح رجوع کولو او د گناهونو توبې کولو خو زمينه انسان ته مساعده کوي د خیر او د جنت دروازې پکې خلاصي کی د شر او د جهنم دروازې پکې تړل کیږي. نو په کار دا چې د زینو هغه کارونه نه هم منګزان وساتو چې هغه زمنګ پټولنه کېشته دي خو هغه عادتونه ښه عادتونه او مثبت عادتونه نه دي. اول دا دی بعضی خلک د ماخستن ډوډۍ وخوري یا د تراو نه بعد راشي ډوډۍ وخوري او بیا پیشنامه نه کوي نو دا خبره ښه خبره نه ده. پیشنامه کول دا یو مبارک عمل دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي تسحروا فان فی السحور برکته. پیشنامه کوي ځکه چې دا د برکت نه ډک عمل دی. دویمه خبره دا ده چې بعضی خلک چې پیشنامه کوي هم نو اوی دو بجې پاتېږي او بجې پاتېږي او نیمه بجې پاتېږي ډوډۍ وخوري چای اوس کې او داغې نه بعد به ودشي. دا غلط خبره ده. ولی ځکه اول خو یو کار مونږ کې دا دی چې ډوډۍ وخورو فوراً پس شین چای سکو. دا د شین چای سکل فوراً دا هغه کوم فولادي طاقت چې په ډوډۍ کې دی هغه د منځه وړي. دا یو نقصان. دویم بیا چې ورپسې ودو شو په مادي باندې بوج راځي او دغه بوج په وجه باندې د معدې تیزابیت او نور تکالیف پیدا کیږي. دا خبرم صحیح نه ده. بل د خولې خوند همیشه خرابي. قانون داري چې وسړې ډوډۍ وخري باید اوسو قدم والی او وګرځيږي. نو غره خبره امدا ده چې وسړې پښنمه ناوخته وکي په داسې انداز باندې چې کله د چاو ډوډۍ او د اوبو نه فارغ شي 15 دقیقې بعد 10 دقیقې بعد مثلا اذان وشي او د امساک او د روژه نیولو ټایم شروع شي. دا د ټول نغوره ټایم دی. او یا که مثلا دا غین او څو دقیقې مخ کی نو یو څو رکعات تهجد منځو کی ځکه د خوب را پاسېدلې دا یو خو موخه ده چې انسان ته الله تعالی جل جلاله ورکي. بل دا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې زما امت با په خیر باندې تر هغه وخت پورې چې دوی په روژه مات کی بیړه کوي او په بشنمی کې تاخیر کوي. نو تاخیر او استواله د بشنمی چې د سحر اذان ته ور ورسی سړی او داغینه یو څو د قیمخ کې انسان د خوراک سکاک نفاریف شي دا د برکت او د خیر نه ډک عمل دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنت سره موافق دی.
چار چا پیرا دبوتانو سیورے پروتو پر زمزم چار چا پیرا دبوتانو سیورے پروتو پر زمزم درست بشر تاور پیخ شروک عربو کا جم یو یتیم مولا پیدا کھڑ مسمی پا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یو یتیم مولا پیدا کھڑ مسمی پا محمد دا جنت وگمی راوڑی لاہو دین المی راوڑی لا الہ الا اللہ غگی دا